Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخریکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د استلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورت ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندی کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دو خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یوه څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا خزینه خبریالان اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هیواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسی وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشت تنه ژوبل شوي دي. د وانه تانېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څانګې مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوی چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټیکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د وانه د مرکزی روغتون یو چارواکي چې د نوم د نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال راډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکي عامر خان مشال راډیو ته وویل چاودنه دومره زورور وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د وانه بازار په ټیکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دو اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له ننه نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي چې پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت د غځولو هرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نسو، مارکیټ کې نسو ګرځېدلی، کاروبار نسو کولی، او اوس داسې حالات دي الله د رحم وکړي بوس هغه خپلې پیسې پاکستاني افغانانو ته اوس نه ورکوي چا سره کاروبار کوي.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په حق له هم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډیر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډیره مهمه لاره د حل ده.
په دې حق له مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا لخوا افغانستان نه پور وارداتو د 15% تعرفې لوړوالې سر له ننه عملي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د لسګونو هیوادونو په شمول افغانستان پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسکونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ دغه جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادی دي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي چې پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخور و نمیر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډول له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمن سوداګری هم د روان کال د اپریل په 24 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمن له تاوتریخوالي وروسته اغیزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زیړی کې هم تل بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری حجم د شپېته سلنه راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمک د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو یو این ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استلې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نو موري هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځیدل، کاروبار نه سو کول او اوس د حالات یې الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي چې اجازه هم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ترمو ورته غو نهسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 ځله له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځنی اور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ډولۍ خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تر یو بریده مهار شوی، خو په خبره د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلی وو چې زیاته اندازه ځنګلونه یې سوځولې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولې دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلی اور ډیره برخه ځنګلونه سوځولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچناو لوی دیرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو تو وویل
نو لگ لگ اندازہ ہوستا دے خو هغه ډیر شدت چې وو هغه کم شوه دے ولس هم کار دے مجاهدین او حکومت هم کار دے ان شاء الله پته روانه چې ور بهر کی زمون نو وختونه دا بالا چې د دې لپاره تدابیر ونیسي په سوالو کې د دې لپاره عملاً د دیو ور وجنې کارمندان ورکړل شي چې عملاً دلته موجودي او په وخت ضرورت کې دا زمونږه شتمنۍ ده زمونږه سرمایه ده چې دا زمونږه ضایع نشي او زمونږه آینده نسلونو ته دا سرمایه سالم او کالم پاتې شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیری او د باړې ترمنځ او همچنان د مارانو ډب ترمنځ ځنګل و راخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري، نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي.
کله چې وو پختل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی، ترامپ هیڅ توضیحات ورنکړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه، او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا زلنسکي به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کینی، او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل، او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه سړ دي، حل لار څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړې خونې زیاتې شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لار کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړې ده.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میغو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده، او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن په پیږي اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي، نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمایو. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو، چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونه ویلای شو، یا په دې ورسره کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي، چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي په کې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو ماشینري په کې کارول شوی ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی، یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه ده، افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا په سلا هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافی خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته په کار دی. اگر چې په روسي کې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. پا په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک دی په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخشته میوه ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا ده چې له دې دا باید مونږ پوه ولې په دې که بعضې لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم، هغه سابقه میتود ده، اما مونږ وچوای چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچکو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خونې نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نه شو ولای. زه خپله مې اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغې میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه هم یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید ګر چې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړې خونې ځتي باید جوړې سي، ځتي مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نشو کولای چې ځتي مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که څام تاسو ټینګار کوي چې سړې خونې حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې شته چې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دار چې هدف مې په ټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواع په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زه ته ډیر سوي دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی توت سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مودا مخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې او ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، د کوم مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري د کې شک نسته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې د لمر له لوړوالي نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده. زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا که فرض مثال مونږه پاتي سو په هغه مخکيني میتود یاد کنګینه یا کومبل زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.